السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په صفو کې پروګرام ته ځانګړې شوی نن جمعه د غبرګولیا جوزاش پوجوښتمه د جون میاشتې 14 په پیل کې خبرونه د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده مولوي محمد یعقوب مجاهد په هغه مرکه کې چې تیر شپه له ټولو نیوز شبکې خبره سو ویلي د افغانستان هوایی حریم اوس هم نقض دی خو هغه د پښتنې ته چې د غلطه کې لکومه الوتنه کوي جواب و نه وایم شغل یعقوب تر دې مخکې هم ویلي و چې د افغانستان هوایی حریم اشغال شوی هغه تیر کال ویلي و چې د افغانستان فضا ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې له پاکستان نه داخليږي د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستانی چارواکو حکومت افسران نه دا کړی په دایکونډي ولایت کې په دوو جلا ترافیکی پیښو کې درې کسان مړ شوي د دایکونډي لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان غلام علي جاوید نن جمعه رسنوي ته ویلي دغه پیښې پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوي د هغه په خبره په خدیر کې یو کامز ډول موټر لارې تر اوښتو وروسته چپه شوی چې چلوونکی مړ شوی دی په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوی دوه کسان له لارې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې مړ شوي دي د بی پر جوای پونم د زورور سمندري طوفان څپې د پاکستان د سند ایالت سمندري غاړو ته نږدې شوی پاکستاني چارواکو اندېښنه ښولې چې په راتلونکو څو ساعتونو کې دغه طوفان شي په بشپړ ډول د سمندر غاړو ته ورسیږي د سمندري طوفان در نږدې کېدو سره سم د پاکستان په تحته بدین او څونو سیمو کې بارانونه پیل او تیز بادونه چلیږي دغه زورور سمندري طوفان له یوې اونۍ راهیسې د عرب سمندرګي له منځه د ګاونډیو هیوادونو پر خوا روان دی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی وایي د کاخوف کابند له ویجاړېدو وروسته په اوکراین کې د زاپوریژیا اټومي بټۍ وضعیت جدي دی په اصل کې چې د روسیې تر اشغال لاندې د زاپوریژیا اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي رافائل ګروسی پرون د یو څېړونکي پلاوي په مشرۍ د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته ورغی اته ورځې مخکې د کاخوف کابند په ماتېدو سره د هغو اوبو اندازه کمه سوه چې د دې بټۍ د ریاکټرونو د ډېر تودېدو مخه نیسي یو لایحه چې له مخې به په امریکا کې د روسیې د کنګل سوي شتمنیو د کارولو له لارې اوکراین ته نورې مرستې برابرې سي د امریکا مشرانو او د استاد جرګې ته وړاندې شوی ده د اوکراینیانو لپاره دغه لایحه پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس دواړو جرګو ته وړاندې شوه دغه لایحه د امریکا ولسمشر ته دا صلاحیت ورکوي چې په امریکا کې د روسیې کنګل سوي شتمنۍ ضبط او اوکراین ته یې د مرستې لپاره وسپاري د ایداهو ایالت جمهوریت غوښتونکي سناتور جیم ریش چې د دې لایحې ملاتړ کوي ویلي چې په ټوله نړۍ کې د روسیې له 300 میلیاردو ډالرو زیاتې شتمنۍ کنګل سوي دي او جنوبي کوریا نن جمعه ویلي د شمالي کوریا د هغو توغندي زیاتې ټوټې پیدا کړې چې څه باندې دوی اونۍ مخکې سقوط شوی وو ګمان کېږي دغه ټوټې د هغو توغندي د ټوټو دویمه برخه وي چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږدوه او د مې میاشتې پر 1 نېټه یې توغول ناکامه شول د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی دستیز ویلي د دې توغندي ټوټې د پنځمې پر ماښام له ژړ سمندرګي ایستل شوي دي د جنوبي کوریا د رسنیو له مخې د دې توغندي 12 متره ټوټه د سمندري ځواکونو یوې اډې ته وړل شوې ده چې له امریکایي متخصصانو سره یو ځای ورباندې ګډه څېړنه وسي شمالي کوریا منلی چې لومړنۍ پوځي اکتشافي توغندۍ تر توغول کېدو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله ناکام شو
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم په اوسلو کې پر څه خبري وشو او داسې غونډي څمانه دلته په دې اړه بحث لرو د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې چې د تړلو دروازو تر شا وه د امریکا د متحده ایالاتونو بریتانیا ایټالیا قطر پاکستان هند او کوربه هیواد استازو برخه اخیستې وه همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایو وه په دې غونډه کې ګډون وکړ د طالبانو په استازیتوب د دوی د کورنیو چارو له وزارت شمس الدین منصور د بهرنیو چارو له وزارت عبدالقهار بلخي او د دفاع وزارت په استازیتوب روح الله عمر برخه واخیسته د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په استازیتوب امین کریم او د شزینه فعالانو په استازیتوب قهرمان کاکړ ګډون پکې وکړ په دې یو ډول هم شموله غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې طالبان د هم شموله حکومت جوړ کړي د غونډې برخوالو دا وړاندیز هم وکړ چې د افغانانو ترمنځ خبري وشي لکه د دوحې په موافقتنامې کې چې ذکر شوی دی د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار وشو او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ډیریدو وړاندیز وشو. دلته مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنونکي غوث جان باس، همدارس د افغانستان د سیاسي ولسي جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم، اوسلو ته ورځو. له هغه ځایه د چارو کتونکی ډاکټر عیسا ستانکزی په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې د اوسلو د تړلو دروازو شاته د دوه ورځنۍ غونډې په اړه نارویج رسنیو تر اوسه څه خبره کړې دي. ډاکټر صاحب،
نو څو ورځې مخکې په 12 د جون د ناروی خارجه وزیر دا اعلان وکړ چې طالبانو درې تن استازي د په تاکید سره دا ویل چې د ملکي برخې استازي ځکه د یو نه غوښتل چې دا وایي چې طالبان خو تاسو پیګو طالبان ملکي او نظامي نه ټول طالبان دي. دوی دعوت شوي دي او دوی راغلي دي. دا اصلا د اوسلو فورم په نامه یو ارګانیزیشن ده، خو کوربتوب د دې غونډې خارجه وزارت کوي. او دا غونډه اسلامه کلیزه د خپل د ادارې کومه د دې په اساس جوړ شوی ده، خو دې ته د ټول هغو منطقو کې څه ستونزې پکې دي، کانفلیکټونه پکې دي. دغه نه کسان دعوت شوي دي وایي چې اوس دنیا ډېره قطبونه پکې را پیدا شوي، مشکلات ډېر دي، باید بحثونه زیات شي. نو په دې کې د افغانستان هم درې کسان دعوت شوي، خو رسنۍ ډېر زیات په دې تاکید کوي ځکه چې دا غونډه په خپله د طالبان دروازه ته شاده، حتی د افغانستان د کمیټې مشر هم چې طالبان سره خبرې کړې وي او ته ویل چې دا خبرې باید به هر رسنۍ ته ونه کړای شي. نو ډېرې خبرې به هم نه راوځي چې دوی څه وایي څه کوي. خو دوه اجنډا وي، دوی د ناروی خارجه وزیر ویل چې په دې کې څه یو د بشري مرستو او بل داسې طالبان باید مسؤلیت واخلي د خپلو خلکو په مقابل کې د بشري ناورین مخه ونیسي او دغه د بشري حقوقو په ارتباط دو مسئله مهمه دی په اجنډا کې دی ویل. خو د ناروی چارواکي ډیره په زغرده ډیره په نسی ویل ځکه چې د ناروی خلک طالبان پیژني او دوی نه غواړي چې طالبان دعوت شي، ځکه دوی یو خاطره لري چې یو خبرنګار هلته د طالبان لخوا په یو وخت کې اوسو شه په وخت کې چې دوی خواره اوسن لومړی وزیر چې هلته و اوسنی په غو باندې حمله شوی او په سیرنا هوټل کې. نو دغه کسان ستاسو په ناروی کې خپل اساساتونه راپاره وینو، ډیر پر رسنیو کې ډیر نه راځي، ډیر څه تاسو ته کېږي خو خپل جزئیات دې غونډه نه افشا کېږي، نو ویل کېږي چې په چی خبرې کېږي. دې سره
ستنکسې سب لکه څنګه چې تاسو ویل، د دې غونډې ل جنو برخوالو سره ازادي رډو هڅه وکړه چې ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او ل دوی سره خبرې وکړي او د غونډې جزئیات ترلاسه کړي، خو هیڅوک هم تر دې دمانه دي حاضر شي. اما تاسو ویل چې د ناروی حکومت د نننه ترجنو انتقادونه لاندې دي، کچیرته دغه انتقادونه موجود وي په ناروی کې، بیا هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت څنګه د طالبانو اساس دي غونډې ته وربولي؟ ناروی هغه واده چې تر دې مخکې هم د طالبانو یو شمیر چارواکي به غونډې ته پروسه ښکال وربللې. اداروي
خارجه وزیر د ناروی حکومت اوس په دې ټینګار کوي چې طالبان اوس یو واقعیت چې افغانستان کې حاکم دي په هر شکل چې دوی سره له خبرو بغیر بل لار نشته. نه تنها افغانستان تکله، بلکې حتی د ایران د حکومت په هم دا خبره کوي هغه رژیمونه چې په خلکو حاکم دي یا دیکتاتوري په شکل باندې یا د مذهبي دیکتاتورانو په شکل باندې حاکم دي، دوی وایي چې دوی سره د خبرو نه پرته بل لار نشته. ځکه یو شی بل هم شته چې په غیر مستقیم دا خبره هم کوي چې دغه دل چې حاکم دي دغه دیکتاتوران دغه د دوی له نورو کسانو سره روسیې سره د چین سره دوی دي یو ځای کېدو یا دوی دي نږدې کېدو ویرم ستا. نو ځکه هلته نور قطبونه را پیدا کېدای شي، نو دوی فکر کوم دې لپاره هم کوشش کوي چې دا خبره جاری وساتي او دا خبره ادامه ورکړي دې خبرو ته. نو دوی دا هم وایي چې طالبان اوس یو مسؤلیت لري هلته خپل خلکو مقابل کې، او دا په تاکید سره د ناروی یعنی رسنۍ هم دا خبره کوي او د حکومت کسان هم دا خبره کوي چې افغانان باید خپل بیړۍ په خپل بوسي، یعنی که هر څه موږ کومه کوي چې خبره تر کې نه و، خو اوس حاکمه دی افغانستان کې طالبان دوی سره باید خبرې وسي. او دا مني چې په ښځو مشکلات شته، د بشري حقوقو مسایل شته، او څو څوار د خارجه وزیر په خوا هم ویل چې موږ ډېر ناامید یو طالبانو له کارونه، ځکه چې په خوا هم طالبانو دا وعده کړې وه چې مکتبونه خلاصو جنوري کې زیر راغلي و د تولستم کار. نو هغه کوم دی دا ویلی و چې موږ مکتبونه خلاصو ډیر زیات خلاصو، خو بیا دا کار ونسو. او رسنۍ چې د ناروی ډیر زیات انتقادونه وشول په حکومت باندې چې بس یو ډول ستا سره وعده کړې و چې دوی مکتبونه جنو خلاصو خو دې خلاص نه کړل، خو بیا هم تاسو غوښتي دعوت وایي. نو ځکه د ډیر زیات انتقاد ته ناروی په حکومت خلکو لخوا
مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم او بحث را پرانیسو سانګزی صاحب یو بل پوښتنه لتاسو فکر نه کوي چې د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند چې کله افغانستان ته سفر وکړو د دې جون په لومړیو کې او بیا کندهار ته لاړ هلته له طالبانو ځینې ژمنې ترلاسه کړې چې د هغه په نتیجه کې په کندهار کې د ناروی د شورا دننه د ښځینه کارکوونکو ته دوی اجازه ورکړه او په ځینو نورو ولایتونو کې هم طالبانو دغه اجازه ورکړې. دغه به یو څه د اسلو موقف نرم کړی نه وي چې د طالبانو استازو ته برخه ورکړې ده؟ په دې غونډه
دغه خبره وسته او پخپله د ناروی افغان کمیټې مشر دا خبره وکړه چې ما پخپله دوی سره خبرې وکړې او تر یو حاله دې نتیجې ته ورسېد چې موږ به دوی سره کومک کوو د مکتبونو په برخه کې او دوی باید موږ ته اجازه راکوي. نو دغسې وعدې طالبان ورکوي او د ناروی خارجه وزیر په خارجه وزارت کې نور چارواکو دا خبره هم کړې چې د نجونو د مکتبونو په پرانستلو کې طالبان سره ویشلې دي. یعنې دا خبره داسې کوي چې دا امکان شته چې طالبان د قانوني سیسي دغه ځینې محدودیتونه لري کړي او هغه بشري حقوق چې کوم دي، ابتدایي حقوق چې کوم دي، خلکو ته ورکړي. زه فکر کوم چې دوی تر یو حده امیدواره دي چې په دغه لارو کې خبرې وشي. خو دا نو بیا راګرځي خپل طالبان ته چې دوی څه رقم تعامل کوي له دنیا سره، نړۍ سره. زه فکر کوم چې اوس هم نړۍ له دې سره سره چې دیموکراتیک هیوادونه لکه ناروی یا نور له دې سره سره چې په خپلو خلکو له مخالفتونو سره مخامخ دي، خو دوی یو ګام مخکې کړی دی طالبانو ته. بل دا چانس فکر نه کوم چې هر وخت مساعدي طالبان لپاره څه شي
ډاکټر صاحب سانګزای مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. اوس په بحث ته راشو. لومړی که ډاکټر مختار نه پوښتنه وکړم، مختار صاحب، د طالبانو د استازو په ګډون باندې انتقادونه وشول اما بیا هم د دوی استازي ورخلل. تاسو عادتا د طالبانو له دریزه دفاع کوي، څه فکر کوي چې دغه غونډې څومره مؤثره دي چې د افغانستان دغه مشکلات حل شي؟
چې جبر راته د ناروی په ستراتیژي په نړیوال کچه د ناروی د دریس په حق سرایز ولرم. ناروی په سکندینویان کې هغه ملک دی چې وښو توانېدلی د کولمبیا جګړې ته د پای ټکی کېږي او وښو توانېدلی چې په سریلانکا کې هم یو مثبت تغییر په نتیجه کې د تعمیر تغیرو سره خبرې وکړي. ناروی پالیسی او استراتیجی خصوصا د سولې په متعلق سودان او دارفور کې هم موثق دی. ناروی د ټول اروپا پر خلاف طرح او باور دادی چې هر جګړه آخري د ټیبل یا د میز په محور کې باید نمانځل شي، زور باید کار ورنخیستل شي. په همدې لحاظ د ناروی داسې کنفرانسونه د پټو دروازې شاته د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغېزمن تر کوم ځایه ترې چې زه د ناروی په قوانینو باندې پوهېږم او معلومات لرم. ناروی د افغانستان سره او د افغانستان اوسنی نظام سره یا د اسلامي امارت سره ډېر ښه روابط لري. دا روابط په دې معنا دی چې ناروی غواړي افغانستان لپاره یا د افغانستان نظام لپاره یو سوله ییز لاره غوره کړي. لبل پر ناروی غواړي چې په اروپا کې تاسو وګورئ د سولې د نوبل جایزه په ناروی کې ورکول کېږي. ناروی کې محصلین هم زیات سوال کوي د سولې لپاره، حتی چینایانو ته نوبل پیس پرایز ورکړ. په دې کې میلیاردونه ډالر ناروی ته ضرر ورسېدل، اما ناروی خپل هغه سیاسي د سولې دریځې تر اوسه هم د نړۍ سره پاللی. موږ په دې مطمئن یو چې افغانستان اسلامي امارت په دې باور لري چې افغانستان نور د چا لپاره د تهدید ځای نه دی. افغانستان غواړي چې د نړۍ سره، د ناروی سره، سکندینیوي ملکونو سره، اروپا سره، ایالات متحده امریکا سره او نورو ملکونو سره ښه تعلق ولري.
مننه مختار صاحب. همدې ته به راشو، دې ته به راشو چې دې ته به وړاندې په خبرونه کې راشو چې طالبان څه غواړي او نړیوال له طالبانو څه غواړي. د جان باس صاحب نظر کا واخلم. جان باس صاحب، تاسو څه فکر کوي چې دغه غونډې چې د تړلو دروازو تر شا کیږي او په هغه کې مختلف جهتونه برخه اخلي، اما ټول مختلف جهتونه په دې کې برخه نه اخلي، ځکه ځینې کسان چې له طالبانو سره مخالف دي او په پیل کې د طالبانو له واکمنۍ سره په افغانستان کې جګړې هم وکړي، د ملي مقاومت په نوم ډلې دوی غو استاد په دې کې نول څنګه د سګونډي به مؤثر وي
ګورئ اسمر صاحب دا یو نیمګړتیا ده د ملي ټولنې چې په مختلفو مقاطعو کې فقط په یو ګروپ یا په یو ډله د اشخاصو متمرکز کېږي او هماغه ډلو بیا تپلو سره غږېږي بیا وروسته فکر کېږي چې نه دلته خو نور افغانانو مو دوی سره باید هم خبرې اترې شوی وي حتی دغه ډېر محترم هېواد چې ناروې دی او واقعا چې ډېرو مراحلو کې خپل هغه بېپریتوب او ناپېلتوب او مثبته علاقه مندي د افغانستان په چارو کې ښودلې ده ګوري دوی په هغه دوحه کې د دوحې په اوله غونډه کې چې د دوحې قرارداد په کې امضا شو هلته په څنګ د قطر او د آلمان او د نورو هېوادونو چې په اصطلاح کوربه یادېدل دوی هم کوربه وو ناروې هم د هغې د دوحې قرارداد د امضا د پروسې یو د کوربه څخه وو اما ګوري نن بیا هم موږ دې حتی راورسېدو چې هغه قرارداد چې وشو طالبانو سره او د متحده ایالاتو سره هغه هم خپلې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې لري لږ تر لږه دا نیمګړتیاوې جواب ده چې د هغې هغه کوم مفادات چې هغه عملي نه شول یو شی عملي شو یا دوه شی چې امریکایانو وتل او نظامي یا شبه نظامي ډله چې طالبان دي هغوی
جان باسب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې ناروې د دوه په غونډه کې فعال و دې ته وړاندې راشو چې دا چې د ناروې په اوسنۍ غونډه کې هم دې موضوع ته اشاره شوې ده خو لوی خبرتیا وروسته به بحث ته دوام ورکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه د ولولو سره په دې خبرې کې و چې د سګونډې د افغانستان لپاره څومره اخیستمنې دي په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار پروسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنون کې غوث جان باس همدارس د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس شریف منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده سری صاحب څه فکر کوي چې د ناروې د غونډې په څیر غونډې د افغانستان لپاره او د افغانانو د ستونزو د رفع کولو لپاره څومره اخیستمنې دي ستاسو په باور
موږ په دې باور یو چې ناروې هغه هیواد دی چې د اروپایي اتحادیې په زړه کې موقعیت لري په تیر شل کلن نړیوال حضور یا د ناټو د حضور په وخت کې هم دلته هم په نظامي او هم په ملکي او ترقیاتي برخه کې فعال رول درلود او د سولې په برخه کې یا د افغانستان د مسایلو په اړه دا لومړی وار نه دی چې دوی غونډه رابلي تیر کال هم دوی ورته یو غونډه چې په تردی په لوړه کچه وه او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کې برخه درلوده دغه سي د زینو نورو هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او زینو نورو لوړپورو چارواکو دا غونډه چې نن یې پای ورځ وه موږ فکر کوو چې دا تر هغې په ډیره ټیټه کچه وه دلته چې د افغانستان نه څوک وربلل شوي وو هغوی د امارت د لوړپوړو چارواکو نه هم څوک نه وو د اول دویم او دریم کلاس خلک حتی د وزارت غالبا د دریم بست مامورین هلته حضور لري د دې نه معلومیږي چې د غونډې ارزښت یا هغه موضوعات چې باید د حکومت کچه ور باندې بحث شوی و هغه همدومره په ټیټه کچه وو هغه خلک چې د مدني ټولنې په استازیتوب هرته ور بلل شوی هم د افغانستان د مدني ټولنې رسمي یا فعال ادرسه هغه یلته استازیتوب نشي کولای
او تاسو ته بخښه انصاری سه محترم بلې
خو د
انصاری صاحب
معرفي شوی
بلې خواته د نړیوالو ډیرو مهمو هیوادونو اساسو په دې غونډه کې برخه لرله، مثلا د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، قطر، پاکستان، هند او خپل د ناروی نو او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تنبایو هم غونډه کې برخه لرله. نو له هغه زاویې که څوک ورته وګوري بیا دا غونډه مهمه ښکاري.
زه په همدې بحث لرم، هغه دا چې موږ او تاسې که د ډیپلوماتیک او سیاسي نظره د غونډې هغه فرستیج او انداز ته وینو، اغلی اوتنبایوا دا سمه ده چې دا د قزاقستان یا قرغزستان نه پوهېږم کوم هیواد ولسمشره پاتې شوې وه، مګر نن دلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ده. یو هیواد کې ډیپلوماتیک حیثیت دومره نه دی لکه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال چې هغه د ټولې نړۍ دپاره د ملګرو ملتونو مرستیال دی، یا هغه څوک چې د بهرنیو چارو وزارت نه تللی هغه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی، یعنی حتی د رئیس لسټیج هم نه دی، د په کچا خلا پریده او د وزیر په کچا. نو په دې اساس موږ کدا دې ته یا نمبر ورکو یا دې ته لیول او دغه ورکړی شو، یعنی د رهبری په کچا نه ده، د وزیر په کچا نه ده، د صدر اعظم په کچا نه ده، حتی د معین په کچا او د ریاست په کچا هم نه ده، تر دې د ډیر ټیټ لیول ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې پریکړې او د دوی هغه تصمیمونه کې نیولی وي هغه هم دومره اجرایی او تطبیقي نه بریښي.
مننه
نو په ډېرو لویو مسایلو هلته بحث شوی.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مختار صاحب، په دې غونډه کې چې کوم وړاندیزونه شوي دي، په هغو کې وړاندیز دا دی چې د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی دی، څه فکر کوي چې دا موضوع د طالبانو له لورې ډېره ونه ځنډېده؟
اول کو اجازه راکړي د دې اوسلو فورم په هکړه دلته زموږ روس مخکې خبرې کول فکر کوم چې بشپړ معلومات نه لري، او دا یې په یو ډیپلوماتیک چارو کړل چې یو موضوع وایي. اوسلو فورم په نړۍ کې ډېر یو ځواکمن قدرتمن فورم دی چې هغه په نړۍ کې د صلح لپاره مصروف ډېر کارونه کوي. د کولمبیا 55 کلن جګړې ته اوسلو پیډر فورم یا اوسلو فورم مشو توانېدلی چې پای ټکی کېږدي. له بل اړخه د ناروې ستراتیژیک دین او کارپوریشن چې په سکندنیوان کې یو تر ټولو مهم استاو ملک دی، هغه د نړیوال د صلح لپاره مثبت قدمونه اوچتوي. د مثال په توګه خو سریلانکا کې دوی ډېر موثر دي، په دارفور کې موثر دي، په سودان کې موثر دي، په نورو افریقایي ملکونو کې ډېر موثر پاتې شوی. د ناروې پالیسي او ستراتیژي د افغانستان او د طالبانو په هکله دا دی چې افغانستان کې صلح راشي، په دې معنا چې ناروې ځان ته هم غواړي یو کریډټ واخلي چې په نړیواله کچه افغانستان ته صلح راوړي. د ناروې غوښتنه د اسلامي امارت نه دا دی، بلکې دا غوښتنه د افغانستان د ملت دی، خو د ناروې غوښتنه هم دا دی چې حکومت یا نظام دی باید د خلکو سره د انعطاف نه کار واخلي او دا د افغانستان د ملي منافعو او د اوسنی نظام په ګټه دی. اسلامي امارت دی باید د نجونو مکاسب او ښوونځی پرېږدي. اسلامي امارت باید اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نورو استخباراتي جګړو نیابتي جګړو محور وګرځي، او همداسې افغانستان باید د نړیوال امنیت لپاره کوښښ وکړي. هر هغه کانفرانس چې د اوسلو فورم له طرفه منځته راغلی باید منځته راغلی په نړۍ کې ډېر تغییرات راوستي. اوس هم که چیرې نور هغه خلک چې په اروپا کې اوسېږي یا د مدني ټولنې خبرې کوي، اول خو موږ په افغانستان کې داسې مدني ټولنې نه درلودل چې هغه د افغانستان د ملت د بطن او متن نه وتلی. کوم مدني ټولنه چې شل کال مونږ د افغانستان کې درلود هغه مختص د څو سفارتونو سره سفارتونو د پیسې ورکولې د شمال او د جنوب موضوع یې مطرح کول د سفارتې موضوع یې مطرح کول حتی ځینې مدني ټولنې به د افغانستان ملي هویت سیاسي تاریخ حتی ځمکنۍ بشپړتیا یې هم نه منل د افغانستان نه منل په دا اساس هغه شل کاله تاریخ کې چې کوم مدني ټولنې وې هغه اکثرا میلیارداران ځان نه جوړ کړ اوس په اروپا کې
خو مختار صاحب بیا هم عمومي حکم بنه کو کېدای شي چې داسې مدني ټولنې هم وي چې د افغانانو لپاره کار کړی وي
عمومي حکم نه کو لیکن بنا به اکثریت داسې ویلی شو چې هغه خلک چې په اروپا کې هم د ښځو له ادرس نه خبرې کوي بنا به اکثریت قاچاقبران مونږ د خلکو نومونه نه نخلو اما واقعیت دی باید د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته ووایو چې خلک د مدني ټولنې په نوم د افغانستان منافع ورته مطرح نو د افغانستان ملي یووالی ورته مطرح نو د افغانستان جغرافیه ورته مطرح نو د پراتو استخباراتو ته کار کول د افغانستان خلکو د وژلو لپاره کار کول د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې د افغانستان ملي منافعو ته د خلکو شمن نو په دا اساس اوس د افغانستان اسلامي امارت دنده او مسؤلیت دا دی چې د خپلو ټولو مخالفینو سره کښېني د افغانستان ګټه همدا که هغه مخالف موافق وي مخالف وي چې سالار وي هر شی چې کړي اما د افغانستان ملي منافع په دغه حساسو شرایطو کې دا دی چې اسلامي امارات باید داسې بستر مسایل کړي چې هغه ټول افغانان
بله مختار صاحب مختار صاحب محترم او بخشه مختار صاحب همدغه د کښېناستلو په برخه کې چې کوم راپورونه تر اوسه خپره شوي دي دا د اوسلو په غونډه کې هم اشاره ورته شوې ده لیکن هلته دا ویل شوي دي چې د دوحې د موافقتنامې په اساس باندې افغانان باید په خپلو منځونو کې خبرې سره وکړي د دوحې په موافقتنامې کې خو داسې و چې افغانان دې په خپلو منځونو کې سره کښېني تر څو په یوه موقت حکومت موافقه وکړي او بیا کارونه مخته یوسي آیا ستاسو په باور طالبان دې ته حاضر دي چې له نورو اړخونو سره په دې خبرې وکړي چې یو حکومت جوړ شي
زه فکر کوم هر هغه شی چې د افغانستان د ملي منافعو لپاره مفید او اغېزمن وي طالبان به ورنه انکار ونه کړي د دې قرارداد یا معاهده د امریکایانو له طرفه نقض شوه هغه په دا معنا چې کوم حکومت چې امریکا ګمارلی وي یا د امریکا سپانسر لاندې منځته راغلی و د قرارداد په وخت کې د هغه ولسمشر د افغانستان ووتل سناریو کاملا تغییر وموندل دلته د دواړو طرف نه مشکلات منځته راغلی خو اوس مونږ تنها نشو ویلی چې د دوحې د میکانیزم تر سوري لاندې باید د اصلو نظر وي مونږ کولی شو چې یو بل طرحه د اصلو اوسلو فورم د افغانستان اسلامي امارات اروپا او نړۍ ته توافق ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د افغانستان لپاره باید یو مرکزي ملي نظام نه حمایت وشي چې دغه اوس په افغانستان کې کوم نظام چې شتون لري امنیت یې راوستلی دلته د خلکو کور ځکه او ځای په زور نشي نیول کېدلی او له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان نیمګړتیا دلته دا ده چې دوی نشو جنو مقاصد او شوانده اخلاص کی بغی لاره ده سیاسی کار کرد کنه به مثال که تو ده سخت وایم چه کله ده کولمبیا تو قرارداد که اطلو یعنی اطلو فورم که زلت کال مکمل کار کرد تر تو کولمبیا جگره تا ده پر کتی چیزی او ده ده پر نتیجه که ده ده پر نتیجه که کولمبیا و رسمشور ده نوبل ایسرائیل جایزه هم ورکړل دلته د ناروې هدف دا دی دا به دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې پنځه ځلې کېږي د دغو دروازو خاصه موضوع دا دی چې په داسې مجلس کې ډېر هسې حساس موضوعات مطرح کېږي هغه د لیکونو د ملي منافعو په رڼا کې دوی ته ضرر رسوي فکر کوم دا په یو ابتدایي حال کې دی موږ مطمئن یو چې ناروې به د افغانستان لپاره مفید او موثر
مننه
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
جان باس څه فکر کوي چې دغه د دوحې د موافقتنامې له مخې چې دوی پیشنهاد کړی دی چې خبرې د افغانانو په خپلو منځونو کې سره وکړي آیا ممکنه ده چې دغه سي یو غونډه را جوړ شي او خلک په خپل منځونو کې سره خبري وکي او د سنځو د هواري په لور افغانان روان شي.
طالب نن هغه سي یو بنبست سره مخامخ دی چې مجبور دی افغانانو سره مذاکراتو ته غاړه کړي. د دې نه بل لار نشته. او ولې دغه کار ناروې کوي؟ ولې دغه کار قطر کوي؟ ولې دغه امریکایان همیشه دغه بلنه ورکوي؟ ولې د منطقې هیوادونه دغه بلنه ورکوي؟ آیا طالب خپل نه پوهیږي چې د افغانستان د ادارې جوګه نه دی؟ ولې باید راشي یو لري پروت هیواد ته په شمالي اروپا کې په سکندنویا کې اوسلو کې کینی چې هلته ورته ووایي چې ته یو نوې سیاسي جدي پروسه راشروع که افغانانو سره وغږېږي، افغانانو سره یو مسلکی حکومت را جوړ که، تا خو وکړه چې افغانستان کې د امنیت خپور که، کور دې ودان، دا خو ستا وطن دی، آفرین دی. نور څه کوي افغانانو سره او د افغانستان سره؟ تر کومه به ته مکتبونه تړې؟ دا باید نرویژي ورته ووایي، دا باید ورته ایټالوي ووایي، خپله پهدې سر نه خلاصېږي. ولې باید مونږ دې ته منتظر اوسېږو چې په اوسلو کې یو فورم یو ګردې همایي راشي او هلته یو سنټر فورمیلیټارین ډیالوګ
جانباس دلته د حل لار مسله ده؟ یعنی نړیوال غواړي چې د افغانستان شته ستونزې ته حل لار پیدا شي. طبیعي خبره ده په تیرو شلو کلونو ته که وګورو هر وخت په مختلفو ځایونو کې غونډې شوي دي، کله په اوسلو کې، کله په واشنګټن کې، کله په بروکسل کې او کله په ترکیه کې. نو حل لار خو باید را پیدا شي. بله،
به شک چې پیدا شي، اما د بینالمللي اړیکو د یو شاګرد په حیث چې شل کاله دغې لاره کې زه کار کوم، تاسې ما ته یوه غونډه راوښیي چې هغې د افغانستان د برخلیک دپاره کومه مفیده تګلاره پیشنهاد کړې اوسي. هره لاره چې بین ملي ټولنې په اصطلاح یا منطقوي یا فرامنطقوي د بل نه راشرو تر دغه اوسنۍ اوسلو، چې البته دا کوم خاص ډیپلوماتیک او سیاسي اهمیت نه لري، دا اوسنۍ غونډه چې په اوسلو کې دایریږي دا هم یو تقابلي غونډه ده چې د هغه ځای نه چې منطقه فعاله شوې وه، روسیا فعاله شوه، چین فعال شو، ایران فعال شو، منځنۍ آسیا فعاله شوه. څو غونډې ستاسو په یاد دي، موږ تاسو په دې باندې بحثونه وکړل، هغوی فعال شول. اوس غربي جناح دوی خپل کارونه فعال کړل چې بیرته پاتې نه شي دغه سیاسي پروسې نه، او خپل پیشنهادونه وړاندې کوي. حل لاره په داخل په کابل کې په افغانستان کې ده. زه هیڅکله نه وایم چې هغه پخواني فاسدینو، غاصبینو، غلو او رشوت خورو او چې افغانستان یې تباه کړ، چې افغانستان نه مني، افغان نه مني، هغو سره دې خبرې وکړي، ابدا دې نه کوي. خو افغانستان د ډیرو لوستو خلکو نه جوړ دی، مسلکي خلکو نه جوړ دی. په دغه ملاکراسي او نامعلوم تیوکراسي حکومتداري مدیریت نه کیږي. دا
یعنی تاسو په دې باور یاست چې باید په افغانستان کې داخل کې غونډه جوړه شي؟ په دې برخه کې به اوباسي، په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر هم واخلم. انصاری صاحب، د حل لارې له خاطره مثلا د اوسلو د غونډې په ارتباط چې څنګه جانواز صاحب وایي، آیا ممکنه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې غونډې جوړې نشي او زمینه سازي ونشي په افغانستان کې دننه؟ اول که غونډه جوړې شي، د طالبان مخالفان به په طالبانو څنګه اعتماد کوي او طالبان به هغوی څنګه رابولي، او څنګه ممکنه ده چې یوې نتیجې ته سر ورسی؟
ما د دواړو دوستانو خبرې واورېدې. هغه مخکینی دوست چې کم بحث درلود، ما د اوسلو د فورم یا د ناروې د غونډو د دوی د هڅو په اړه په لومړیو خبرو کې تقریبا کافي وضاحت ورکړ چې دوی پخوا هم هڅې کړي د تیر کال د وزیرانو په کچه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په کچه او نورې دغسې لاسته راوړنې چې درلودې. یعنی هغه مطالعات چې موږ لرو، له نږدې لرو، له نږدې د دوی معینان او ډیپلوماټان لیدلي، د دوی هڅې هم لیدلي، نه یوازې د ناروې بلکې د سویډن او د اروپایي اتحادیې د نورو غړو هیوادونو. ما د دې شته غونډې چې نن یې پای و، د دې په اړه ما خبره وکړه چې د دې کچه ډیره ټیټه وه، لیوالې د غړو ډیر ټیټو، د دوی خبرې، د دوی پریکړې په هغه سویه نه دي چې هغه دی عملی وي. دوی کېدای شي یو څوک ورغلی وي، دوی واوري د نورو خلکو خبرې، مګر خبرې ټولې تکراری دي. د نجونو ښوونځي بندي باید پرانیستل شي، د بین الافغاني مذاکرات باید وشي، او د میرمنو د کار مسله ده، هغه څه دي چې همیشه موږ د نړیوالو فورمونو نه اورو، د قطر د غونډو نه اورېده، د روسیې او د تاشکند او د نورو نورو غونډو نه اورو، د دین نور د افغانستان د خلکو زړونه ماړه شوي، د نړیوال هم زه فکر کوم نور ستړي شوي. په دې باید شته حکومت هم لازم تصمیمونه ولري او لازم جوابونه ولري. هغه دوستان چې له دې ځایه تللي هغوی د دې صلاحیت او واک نه لري چې د دغسې یوې نړیوالې غونډې د خلکو پوښتنو ته یا د هغوی نیوکو ته یا د هغوی پرېکړو ته دې ځوابدي اوسي، او یا د دا واک ولري که هلته یو ګډه پرېکړه کېږي، یو پرېکړه لیک صادرېږي، دوی د هغې لاندې امضا وکړي چې موږ دې سره موافق یو یا دغه پرېکړې.
انصاری صاحب، ستاسو د همدغه اعتراض په برخه کې چې د طالبانو لخوا ستاسو په باور د ټیټې سطحې خلک تللي دي، په دې برخه کې به په لنډو د مختار صاحب نظر واخلم. مختار صاحب، دغه مسلې ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟
اول خو زه په دې مطمئن یم چې د طالبانو دغه آیت چې ملی کوری کی کی طالبان دین بیان بلکی دو استراتیجیک او شخصیت دی که دو دو مطلب دی ماده او تو این پا قوام ندان هم کی طالبان دی که من دی که دی نری سر خبری دی که ما تیل دی دازاراتی مثلا دی انداز دی ارزی لیم که دی دی دخمانان دی که کاف سر خبری طالبان هم افغانان او طالبان هم به خپل خاورې د عزت او د شرف لپاره جنګېده، او طالبان هم د افغانستان د ملي منافعو سره ناستي امریکا ته ویلې چې افغانستان تیش او امریکا باید افغانستان تیش ورته ویلي. دا چې که موږ مذاکراتو ته ګورو، په دې کابل موضوع مطرح دي په مذاکراتو کې، د سراسي اساس سیاستمداران افغانستان دروازه خلاص کړي خبرې وکړي
کابل کې خبرې کوي، خو طبیعي خبره ده د کابل وخت طالبانو په لاس کې ده، دوی به زمینه ورته برابروي.
قطعا باید دا چې خبرو ته زمینه مساعد شي چې د افغانستان اسلامي امارت مخالفین پخواني جنګ
خودلته په دې برخه کې او بخښه مخکې تر دې چې جانباز صاحب ته ورشم، له تاسو یې بل پوښتنه. مثلا تر اوسه پورې چې په تیر څکم دو کلونو کې طالبانو کابل نیولی ده، په ټولو غونډو کې صرف خپل کسان راغوښتي دي. یعنی حتی که یو ورځ لمانځله، مثلا خپل یو ورځ لمانځله، په هغه کې هم مولوی صاحبان صرف پکې کښېنستي دي. فکر کوي چې دا سلسله که همداسې دوام وکړي، نور افغانان چې پرته له دوی طالبانو نور افغانان دي، هغوی به څه رقم د هغوی اعتماد به څه رقم جذبوي؟
فکر کوم چې دې خبرو ته د افغانستان اسلامي امارت متوجه شوی او په کار کوي چې ټول افغانان که تاسو دوه کاله د مخه وګورئ او اوس وګورئ، ډېر تعدیدات منځته راغلي. من دی چې ټول افغانان دې باید په ملي میکانیزم باندې کار وکړي. که کوم ځای پرې چې د استازو ټول موضوع مطرح دی، اوس خو طالبان شل کاله جګړې نه وروسته یو نظام جوړ کړی، دغه نظام ستونزې لري په نړیوال کچه، نظام تحریم دی، ایالات متحده امریکا د دوی پیسې کنډل کړي، نړۍ لا تر اوسه د دوی په رسمیت نه پېژني. سره له دې امارت اسلامي افغانستان نه شو توانېدلی یو متوازن او بېطرف سیاست به مخه د چینایانو او روسانو سره کړي، ایران سفارت واخلي، چین سره ښه تعلق ولري، امریکا ته د هغه اطمینان ورکړي چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی، سره له دې چې د ټولې نړۍ تحریم سره مخامخ دی، ویدیار دین په خلاف دی، روانی جګړه دین په خلاف دی. غوره لاره به دا وي چې د طالب سره د افغانستان سیاسي مخامخ خبرې وکړي، یعنی حذف او انتصار سیاست افغانستان کې کار نه کوي.
مننه مختار صاحب.
اسلامي امارت او افغانستان د داخلي جمله اسلامي امارت او طالبان
افغانستان کې واقعیت
مننه اوس په بیرته جانباز صاحب ته ورشم. جانباز صاحب، تاسو چې وایئ چې په کابل کې خبرې وشي، لکه څنګه چې ما له مختار صاحب سره هم دا موضوع یاد کړه، په داسې اوسنی شرایطو کې تاسو په خپله د یو افغاني ډیپلومات په صفت کې چیرته په کابل کې طالبان درته وایي چې تاسو راشئ کابل ته، آیا تاسو اعتماد پرې کولی شئ چې په یو غونډه کې برخه واخلئ او په خارج کې غونډه نه وي او په داخل کې غونډه جوړ شي؟
خو ذهنن پیغم چې چل ورشم کابل ته یا می وژنی یا می بندي کوي، زه خو په دې پویږم کنه، دونه خو بیا کړم نه. اما خبره دی کده چې دا زمانم خاغله شبر چې طالبان پنځنه وی فیصده کې دی چې دا افغانان دي، دا دې خبرې بچان دي، زه خدا نه وایم چې دې پر دې دي. خو دې دوی زین مشران مجهول الهویه دي، هغه ما ته معلوم نه دي چې څوک دي. زه نه پوهېږم چې د دوی دا پرېکړه چې کېږي دا په څه ترتیب نیول کېږي، دا څوک دي، دولس کسه دي، پنځه کسه دي، دې کسه دي، دا چېرته ناست دي، دا په څه ترتیب دا پرېکړې کوي د افغانستان باره کې، دا ولې مکتبونه بندي مسدودېږي، نور د ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، تنوع د سیاسي په افغانستان کې نه پرېښودل کېږي، دوی خلکو اجماع ته مراجعه نه کوي چې داسې یو نظام رامنځته کړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ اوسېږي. د خو په ملایزم او دغه مجهول الهویت تیوکراسي نه کېږي، په دې طالبانیزم اداره او مدیریت نه کېږي. موږ ډېر غواړو چې دوی سره راشو یو ځای مقام نه غواړو. زه پوهېږم دا مختار صاحب هم زړه درد کوي، د منصور صاحب هم زما هم کنه، خو موږ خو د افغانستان دښمنان ناستو، نه د مختار صاحب په لاس کې، نه زما په لاس کې، نه ستاسو په لاس کې، نه د منصور. موږ ټوپک نه لرو خلکو، موږ تاسو سره جنګ نه کوو، در سره خبرې کوو. راځه را سره وغږېږه، ما باندې طالبانیزم مه منه. ضرور نه دی چې ته لاړ شي ناروی ته، ها سر د دنیا ته اول ته واوري چې تاته څه نصیحتونه کوي. ته خو ځان ته پوه انسان وایې، مسلمان وایې، عالم د دینم وایې، بنام ستا خو وسط د نظر به دومره اوسېږي لکه آسمان. ونیسه ټول افغانان په غېږ کې، ټول تا غوندې فکر نه کوي چاته ته اسلام مخې، موږ مسلمانان یو، د نیکو د نیکو نه
مسلمانان.
یو ټکی بل هم وایې، یو ټکی پس د دوه نه شبر محترم صاحب، دوی تر اوسه پورې یو چانس لري، تر اوسه پورې چې دننه په افغانستان کې دغه ذهني، عقلاني، امنیتي شرایط مساعد کی چې ټول افغانان راشي، دوی سره خبرې وکړي، مذاکرات وکړي. هیڅوک جنگ نه غواړي، هیڅوک جنگ نه غواړي، یو نورمال افغان جنگ نه غواړي. خو دوی فضا داسې څنګه دي، دومره بدوي چې افغانان دینه بیزاریږي.
مننه جانباز،
یو ملي حکومت جوړو، هغه د فراګیر کلمه دی ورکشي، یو ملي افغاني چې ټول پکې ځان وګوري، دغه یو حکومت پر ایجاد کو چې هر څوک پکې ځان وګوري، ته هم منصور هم حافظ صاحب مختار صاحب ټول.
مننه لیبی، خبرته وروسته بحث ته دوام ورکو او دې ترازو چې څه باید وشي.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ازادي چپوکی پروگرام له ازادي رادیو واوري. د پروگرام موضوع مو د پوسلو کې پر څه خبرې وشوي او داسې غونډې څه معنا لري، د بحث لپاره مو عاطف مختار، غوث جانباز او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. انصاری صاحب، د بس د برخې ته کراشو. جانباز صاحب، دا وړاندیز کوي چې باید په کابل کې غونډه جوړه شي او افغانان په خپل منځونو کې سره کښېني، لیکن یو اړخ بل اړخ سره باور او اعتماد نه لري، کلونه کلونه جګړې شوي دي، او ستاسو په باور څه باید وشي؟
په دې اړه دا ویلی شو چې په کابل کې که غونډه جوړیږي نو هغه باید یو عمیق او دقیق اعتماد په اساس جوړه شي. هغه شخصیتونه کله بهر ورته رابلل کېږي، که د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه رابلل کېږي، یا بهرني شخصیتونه وي که مسایل نړیوال
وي. دغه اعتماد آیا افغانان په خپلو منځونو کې سره جوړولی شي او کنه درېمګړي بهرنیان باید دې زمینه برابره کړي؟
دواړه کېدای شي. دلته هم داسې بنسټونه دریمګړي بنسټونه کېدای شي د افغان مشاهیرو د افغانستان د رښتینی مدني ټولنې موږ مدني ټولنه د افغانستان ولس ته وایو، نه هغه څو انجیوګانو ته چې خلک ور باندې بس کوي چې یا له شرقه راځي یا له غربه یا دلته یو تجارت کوي، هغه کاروباریان یا یو بخش کې خدمت کوي، هغه سي ټولنه یعنی موسسه ده، نه مدني ټولنه. مدني ټولنه د افغانستان غیر حکومتي شخصیتونه، علمي، فرهنګي، علما، روحانيون، کسبکاران او ټول اقشار دغه زموږ مدني ټولنه ده. او د میثاق مدینه په اساس مدني نظام د مدني جوړښتونو د رامنځته کولو صلاحیتونه دلته زرګونه کاله مخینه لري چې په هغې د بحث نه به د پروګرام حوصله فکر کوم کمه وي. نو زه وایم
په لنډه انصاري صاحب، مثلا په لنډه جرګه جوړه شي، لویه جرګه په خپله د هر څوک پکې رانغاړي.
بالکل، که لویه جرګه را وبلل شي، اصلا په اسلام کې د اسلامي نظامونو په هغه فلسفه کې هم شورا یا اهل حل و عقد شورا چې ورته وي، یعنی هغه څوک چې مسائل حل کولای شي او غوټي خلاصولای او پرانستلای شي، د دې اهل خلق را بلل که هغه د دینی اقشارو نه دي، هم باید په تفکیک سره هغه شخصیتونه چې د افغانستان د ملت متن ته مراجعه شوی وي او ملت ور باندې هوکړه کړی وي، د هغوی ور باندې باور وي، که هغه د پوهنتونو استادان وي، که هغه د فرهنګي او اقتصادي او نورو اقشارو وي، دا باید هغه اهل او اهل کار خلک او شخصیتونه را وبلل شي، تر څو د افغانستان د مختلفو سکتورونو د پرمختګونو، که هغه سیاسي او ډیپلوماتیک اډانه ده، زموږ سیاسي او ډیپلوماتیک دکتورین دي، که هغه نظامی دکتورین دي، که هغه مدني، اجتماعي او اقتصادي او نور مسائل دي، دا په علمي او 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 رښتینی دقیق او عمیق شکل وڅېړل شي، او د تیری نیمې پیړۍ د ناخوالو په نظر کې نیولو سره، د تیرو ترخو او بدو او ناکامو او بدنامو تجربو په نظر کې نیولو سره، د افغانستان د فلا، بقا، پرمختګونو او پایدار امن د پاره کار وشي. دغه خونړی انقلابونه چې همیش په موږ د بهر نه تپل کیږي او په کور دننه ورته کرایي خلک پیدا کیږي او هغوی په دې برخو کې کار کوي، د دې خونړی انقلابونو او تباهکارو انقلابو د مخنیوي لپاره موږ باید د فکري انقلاب د لارې، د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو، تر څو د افغانستان خلک هم نور د پایدار امن په لمن کې ژوند وکړي، او دا کور په دا وطن په ګډه د امن، سولې او پایدار امن کور وګرځوي.
مننه جان باس صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا امکانات ویني چې په کابل کې یو جرګه جوړ شي، یو لویه جرګه په کې مختلف افغانان برخه واخلي د مختلفو اقشارو، او دوی د افغانستان په اوسنیو ستونزو باندې خپل نظر ورکړي او دغه پریکړه تطبیق شي؟
ګوري، افغانان شه ده اوس د یو دغه لپاره راځي چې د اوازت په یو بل ترتیب وکړو، د خپل سمپاتيګان او انټیپاتيګان لري کو، پس کوم یو څوک طالب دی، زه غیر طالب، درست؟ که ما کوم جرم کړی اوسېږي، خو یو محکمه دې ما باندې دایره شي، که تا کوم جرم کړی دی راځي شي دا محکمه دې دایره شي، او هلته دې پرېکړه وشي چې څوک جرم، څوک مجرم دی، چا فکري دي او مجازات دي. تر څو چې داسې یو انسټیټیوشنونه نه لرو، نو ولې یو بل باندې دا تهمتونه کوو چې ته خاین یې، زه خاین یم، ته خاین یې، دا خاین دی، زه ښه یم، ته ښه یې، دا څه رقم دا یعنی کوم منطق مني؟ دوی که لوی فکر لري د افغانستان د آبادولو لپاره، د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره، که دوی پلانونه جوړوي چې خلک په رفاه کې ژوند وکړي، خو د دې لپاره باید لوی زړه او لوی نظر ولري، فهم ولري، پوهه ولري د دولتداري او د مدیریت. دا څنګه کیږي؟ موږ په افغانستان کې څو لارې لرو د دې لپاره ښاغلی شپه. یو، خو موږ خو افغانان هستو، درست؟ موږ جرګه لرو، لوی جرګه لرو، دا د خلکو یو شورا ده چې هغې کې ټول زموږ عنعنوي او اسلامي دودونه مراعاتېږي. راشه مشر وټاکه، عمل کړه، راشه د نظام څرنګوالی هلته تعین کړه، بیا یو اساسي قانون هلته مسوده یې، هغه عمومي مسوده یې را طرحه کړه، داسې یو ارګان جوړ کړه چې هلته بیا قانون وشي، کړی په هغې کې پاس شي چې پارلمان ورته وایي، یا بل هر نوم چې ته ورته ږدې، درست؟ په دغه طرف کې موږ کولی شو چې دغه هېواد مخته بیسو، مدیریت کو په مسلکی او په اهل خلک. هو، کسر شمو وایم چې نو روحه ما توره کړې ده، او ما نه پیګم فتح کړي. اول دا منطق آیا څوک خپل وطن فتح کولای شي؟ ګوره دا خارجي اصطلاحات ادبیات دي چې دوی ته ورکړ شوي دي. ښاغلی شباب څوک خپل وطن نه فتح کوي، فتح ته لاړ شه پاکستان فتح کړي، لاړ شه ایران فتح کړي، لاړ شه بل هیواد فتح کړي. بل هیواد که دوی دته لاړه ان زړه خوښ کړي او افغانان را وبلي او دغه فضا د اعتماد را ایجاد کړي، یو بل باندې اعتماد وشي عملي، خبرو کې نه چلول نه، اوس افغانان نه غولېږي. عملي اوسېږي، اول ته سره راټول شو د نظام په راتلونکي په باره کې خبرې وکړو.
مننه. د دې له خطر چې وخت ډیر کم دی، بیرته د اوسلو غونډې ته کرا شو، د دې اوسلو غونډو موافقت هغه وړاندیزونو ته کرا شو چې تر اوسه پورې په رسنیو کې څه خبره شوې دي. مثلا خبرې دې وشي، په خبرو باندې مو دلته ډېرې خبرې وکړې. د نجونو مکتبونه باید پرانستل شي او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې باید ډېرې شي. مختار صاحب، څرنګه دا وړاندیزونه به فکر کوي عملي شي؟
افغانان بل لاره نه لري پرته له دنه چې خپل خاوره جوړ کړي، او دا د افغانانو وړاندیزونه دي باید ومنل. یو موضوع دلته مطرح سو، زه هیله کوم چې که مطالب سره ډېر هم خصومت وي، نو په یو سیاسي علمي او ټولنیز رسانیو کې موږ هم هغه ادبیات نه استفاده وکړو کوم ادبیات چې افغانستان یووالی خواته وړي. طالبان مجموعه نه دي، د خاورې کې جنګېده دي، پلار و مور یې معلوم دی، وطن یې معلوم دی، خاورې یې معلوم دی، او په زرګونو او لکونو انسانان د ده لپاره چې امریکا د خاورې نو باسي، د دوی عقیده او باور د دې ملت ورسره بدرګه کړ. په همدې لحاظ په افغانستان کې حکومت موافق نه شو کوم چې د امریکایانو له طرفه تپل شوی. درېیم موضوع دا دی چې د افغانستان منافع دلته دا دی چې دغه نظام پاتې شي، نور هم پخ بنسټ شي، افغانان دې خپله خپل کور جوړ کړي او د اعتماد فضا د مرځ ته راشي. زه په دې مطمئن یم چې کله کرزی په کابل کې اوسېدلی شي، ډاکټر عبدالله اوسېدلی شي، په سلګونو نور والیان اوسېدلی شي، مال جانداد صاحب ولې خلک خو حتما پسې اوسېدلی شي.
خو بیا بلې خواته مختار صاحب، بلې خواته بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ځینې کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تیر کال په راپور کې ویل شوي وو چې د پخواني حکومت تر سلو ډېر نظامیان په افغانستان کې ترور شوي دي. دغسې راپورونه بیا بېرته بې اعتمادي رامنځته کوي.
قطعا د ملل متحد راپور او د ملل متحد پالیسي او د ملل متحد کړنه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې بېطرف او ناپېلې نه و. له بلاخه کېدی شي د لوینې صحوه شوی وي، لیکن دا د ده معنا نه لري چې موږ او تاسو نشو کولی په یو ملي میکانیزم باندې کار نشو کولی. یا
البته او باشه مخکې تر دې چې په همدغه برخه کې مثلا کله چې جانباز صاحب به خپله دا خبره کوي، لیکن که چېرته په حکومت کې دننه مختلف اقشار نه وي، په حکومت کې دننه مختلف و نظریات و خلق نوی، نو بیا هغوی اعتماد نشي کولای چې په دې باندې باور وکړي. جانباز صاحب، پلنډو تاسو خپل نظر ورکړي او بیا به انصاري صاحب ته ورشي.
ګوري مجهول الهویه، زه تاکید کوم چې ځینې څېرې په فوقاني طبقو کې د طالب ماته معلوم نه دي، که تاسو پیژنې او تاسو کار کوي. زه نه غواړم د خلکو د دوستانو په خبرو زه ته خبرې وکړم، زه خپل نظر وایم. او زه وایم چې مثلا زه نه پوهېږم چې ښاغلی هیبت څوک دی، څوک دی، ولې پټ دی، په کوم دلیل پټ دی، چېرته پټ دی، تر کومه به پټ اوسېږي، ولې دا وضاحت نه ورکوي. زه نه پوهېږم چې اساسي پرېکړه چې د افغانستان د برخلیک دپاره کېږي دغه ډله څوک ده. زه د یو افغان په حیث، د افغانستان د یو طبیع په حیث حق لرم چې پوه شم چې زما د ژوند، زما د کلي، زما د ښار، زما د هیواد په اړه چې کومې فیصلې کېږي دغه ډله څوک ده، دا ډله چا ټاکلې ده. که دا تور په پخواني رژیم لګول کېږي چې بالکل عادل تور دی چې د بهرنیانو دخوا یا سپور شول یا وټاکل شول، عینې تور په طالبانو هم دی چې دوی د پاکستان دخوا ټاکل شوي دي، راوستل شوي دي، دغه د آی سای د مشر را تک په دومه ورځ فیض حمید په نوم دا څرګنده واقعیت دی. ټول پوهېږي چې دی ولې راغلی و، د څه دپاره راغلی و. د ډیرو د مشرانو کورونه بزنسونه نور شیان په کوټه کې په پیښور کې په کراچۍ کې په لاهور کې دا شیان چانه پټ نه دي. هیڅوک په افغانستان کې متاسفه نه چې په دغه شلو کلو کې یا د هغې نه پخوا د هغوی څیرې د هغوی ژوند د هغوی
برخلیک دلته د آزادۍ په چپو کې د پروګرام میلمانه سره لري نشي کنه د دې لپاره
چې مثلا تاسو سره
په تقابل کې واقع شي. نه نه خبريال خو هیڅ وخت په تقابل کې نه خبريال خو لتا سو اوري.
نه تاسو نه خنئ تاسو خو هیڅ زه غواړم چې د خپل مختار په خبرو ته احترام لرم. دا وایي دا موزګیری ده کله چې هغه په حق وسیږي خو زه په بل نظر یم دا پدې مننه چې موږ سره دښمنان
همدغه خبره ده. کله چې افغانان په خپل منځونو کې سره کښینی مختار صاحب هم خپل خبره وکړي تاسو هم خپل خبره وکړي بیا یوې نتیجې ته سر رسی شي. لیکن که افغانان داسې یوه ډله په ترکیه کې غونډه کوي بله په اسلو کې غونډه کوي ولې دواړه سره یو ځای غونډه نه کوي؟ د انصاری صاحب نظر
بله
وخت اجازه نه راکوي په ډېر اولنډو به د انصاری صاحب کمې خبرې وکړي. انصاري صاحب په لنډو کې ستاسو نظر واخلم څه باید وشي او څومره هیله لري چې ستونزې به هوارې شي لطفا په لنډو.
دوستان هم هیله کوم او ټولو هیوادوالو چې د افغانستان د مدني ټولنې په اړه ژوره مطالعه او تحقیقات وکړي او وګوري چې دلته موږ څومره مدني ارزښتونه لرو او دا زموږ د عقایدو او ارمانونو په اساس څومره ولاړ دي او موږ څه کولی شو. او د دې مدني او ټولنیزو ارزښتونو چې لا زال خدای جل جلاله انسان مدني او تبه مخلوق بحث کړي او مدني ژوند ګډ ژوند ته ویل کیږي موږ د اجتماعي ژوند خاوندان یو. افغانستان د مدني او ټولنیز ژوند ډیره مخینه لري. موږ فکر کوو چې دغه مدني ژوند دغه ارزښتونه چې موږ یې په کور دننه لرو
وخت نور اجازه نه راکوي وړاندې سمو کوي تاسو هیله وخت نه دی پاتې دی
لپاره موږ باید د خپلو دغو مدني ټولنیزو اجتماعي سیاسي او عقیدتي ارزښتونو په اساس د خپل نظام جدي او دقیق تعریف وکړو. د هغو تعریفاتو په اساس موږ باید هغه شورا چې شوکه اهل حل وقت شورا ورته وایو که لویه جرګه ورته وایو هغه ټول اډانې تعریف کړي، رهبري تعریف کړي، د رهبرۍ صلاحیتونه تعریف کړي، د هغې نه لاندې چې کوم
انصاری صاحب لتا سو مننه کوم. جانباز صاحب لتا سو هم او مختار صاحب لتا سو هم چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.